مشال ډیو دازین تاسو کوربه اسلام الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا وکوم. نومړې د خبرونو سره ټکی میرلی کې په ډرون بیت کې د ماشومانو د وژنې خلاف حالت دوام لري. اسلام آباد د هند یو سفارتکار ته د پاکستان پر خودو امر کړی. واشنگتن کې د اسرائیلو سفارت دوه کارکونکي په ډزو وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان په امرلي کې ځای ولس په ډرون بریډ کې د څلورو ماشومانو تر وژل کېدو وروسته احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. د پرلت یو مشر مولانا بیت الله نن د مې په 2 پرلتوالو ته په وینا کې ویل چې حکومتي او پوځي چارواکو سره په جرګو کې یې ویلي چې تر هغو دغه ماشومان نه خښوي تر څو چې د دوی وژونکو ته سزا نه ورکړل شوي. د پرلت یو ګډونوال عادل دول نن بیا مشال ډیو ته وویل باید تر دې دمه د پوځ مشر پرلتوالو ته ورغلی وي.
په کار خدا وه چې اوس کور کمانډر او آرمی چیف راغلی وی دی پرلت ته او مونږ له دا ډاډ راکړی وی چې نور دلته چې کم د کولیټرل ډیمیج دی یا بے گناہ خلک ټارګیټ کیږي دغه به مونږ نه کوو. هغه الټا دا بیان ورکړی و چې دا چې کم ډرون دا مونږ نه دا کړی طالبانو کړی دا.
د برسال کې دا چې د میرلی پلتوال وای د مې پر 19 د شمالي وزیرستان په هرمز سیمه کې د پاکستان پوز په ډرون بیت کې د یو کور څلور ماشومان وژل شوي او دوه میرمنې او یو ماشوم جوبل شوي. پلتوالو د مې له 19 رئیس د وژل شو ماشومانو جسدونه د میرلی انتظامی او پوځي کې مخې ته د احتجاج په توګه ایښي دي. بلبلو د پاکستان پوز د اماړیکو دفتر ایس پی آر د مې پر 21 په خبره کې بیان کې ادا کړي چې هغه برید د پاکستان پوز نه بلکې وسلوالو طالبانو کړی خو تر اوسه لا هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پوځ دغه ادا په غبرګون کې څه نه دی ویلي. پاکستان وایي په اسلام آباد کې د هند سفارت یو ډیپلوماټ ناخوښه کس ګرځولې او امر یې ورته کړی چې په یو شواروس کې دننه دی له پاکستانه ووځي. د پاکستان د بونو سرو وزارت د مې پر 21 د خبر په ورکولو سره ویلي چې هندي سفارت کار ته یې د مشکوکو فعالیتونو له امله د شړلو امر کړی. وزارت په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي خو لیکلي دي چې د هند سفارت ناظم العمور گیتیکا سرویستا یې د مې پر 21 ورغوښتې وه او په رسمي ډول یې ورته د سفارت د یو ډیپلوماټ په اړه ویلي وو چې په 40 کې دی له پاکستانه وځي. پاکستان هندي سفارتکار ته تر هغو وروسته له اسلام آباد د وتلو امر کړی چې په یو ورته اقدام کې هند 13 په نوي دلی کې پاکستاني ناظم العمور وروغوښت او د یو پاکستاني سفارتکار په اړه یې ورته وویل چې د هند له خاورې دی په 40 کې وځي. تبراسال کې دا چې د هند او پاکستان ترمنځ د مې په 10 اوربند وشو. د کراچۍ ټرانسپورټرانو اتحاد یو دړکه کړې که غوښتنې یو نه منل شوې نو ټول هیواد تباه د تیلو ترسیل بند کړي. په کراچۍ کې د بیلابیلو ټرانسپورټرانو اتحادیو مشرانو د مې په 21 تر خبرې غونډې وروسته مشال ډیو ته وویل چې حکومت ته یې د غوښتنو پوره کولو لپاره 3 ساعتونه ورکړي دي. د یونایټیډ ګوډز ټرانسپورټ مشر غلام یاسین خان مشال ډیو ته وویل چې د سند په مورو سیمه کې بلبګرو مظاهرچیانو د دوی لسګونه ماړونکو ګاډو ته تاوان اړولې. نوموړی زیاتوي حکومت دې باید دغه تاوان ازاله ورکړي. تبراسال کې دا چې د مورو سیمې د پولیسو ډی ایس پی محسن رضا مشال ډیو ته ویل چې د ناقانونه سندي ملت پاله تنظیم جی سند قومي محاذغړو پلویانو د مې په 16 د احتجاج پر مهال په قومي لویه لاره روان ګڼ شمېر ماړونکي ګاډي وسوځول. د یادونې وړ ده چې د جی ایس این قومي محاذغړو پلویانو دغه احتجاج پر اباسین د 6 نهرونو جوړولو پروژې خلاف کړی وو. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي چې د بودیجې د کموالي له امله به شاوخوا 5.5 میلیون افغانان چې زیاتره ښځې او جونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د یادې ادارې د افغانستان څانګې د مې پر 21 پر اکس لیکلي چې په لرو پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه مجبور دي چې خپلې دروازې وتړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی وو چې د بودیجې د کمښت له امله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې 80% روغتیایي مرکزونه د روان 2015 کال تر جون میاشتې پورې د بندېدو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان ویلي وو چې د روان کال د مارچ تر 16 نیټې پورې 1,60 روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله بند شوي دي. او د امریکا په پلازمینا واشنگتن ڈی سی کې د اسرائیلو سفارت دوه کارکونکي په ډزو وژل شوي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې د مې پر 28مه مسخوتن مهال په واشنگتن کې د یهودي میوزیم مخې ته یو وسلوال کس چې فلسطین ته ازادي ورکړې نارې یې وهلې. د اسرائیلي سفارت پر دوه کارکونکو یې ډزې وکړې او هغوی یې وژل. د امریکا ولسمشر د برید ته سخت غبرګون ښودلی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروث ټولنیزې شبکې په خپاره کړي بیان کې ویلي دا وحشتناکې وژنې چې په ښکاره توګه د یهودو ضد کرکې پر بنسټ شوي دي باید سمدستي ختم شي. د واشنگتن د پولیسو مشر خبریالانو ته وویل برید یو مشکوک کس کړی چې اوس د دوی پولکه کې دی. هغې زیاته کړه چې د مشکوک کس نوم الیاس رودریګز دی، عمر یې 10 کاله دی او د امریکا د شیکاګو ایالت اوسیدونکی دی. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مول مشال رادیو اوردل تاسو زمخ پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په بریدونو کې د ماشومانو د وجنې مخنیوي څرنګه کېږي شي.
دا پیښې زه نظر لرم چې دا ځکه کېږي چې زمونږ ریاست پردي جنگونه په سر اخیستي دي. د دې خاتمه زما په نظر کې بې ګام بدایي چې مونږ د سمرجي قوتونو د پردو جنگونو نه راوځو.
او دا به هم وری چې په سند کې د ګاډو ډرایوران وای د یو تنظیم لخوا د احتجاج پر مهال د دوی لزګونه ګاډو ته تاوان رسیدلې.
ګاډه خو ګاډه اوسو هغه باندې لوټ مارم کړی دا کھادې وړي دي نور ګاډو پارسې کھلاو کړی دي. مونږ گورنمنٹ ته دا اپیل ده چې دا مونږ ته څومره تاوان رسیدلې دا مونږ ته د ازلاو کې.
او دا خبر پښتونخوا سیاست کارکونکو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پر لټ پیل کړی.
مزدورم چې مزدوری وکی نو ما خام خپل بچو لا دیاړي خو وی سګه زمونږ د دیاړي مال نن بدتر حالات دي.
نور هم شون موضوعات لرو لمشال رډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع سرنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځای ولس په ډرون برید کې د څلورو ماشومانو تر وژل کې دوه وروسته احتجاجي پرلت دوام ورکړې. د ځای خلکو په وینا د مه پر 19مه د شمالي وزیرستان په هرمز سیمه کې د پاکستان پوسټ په ډرون برید کې د یو کور څلورو ماشومانو وژل شول او دوه میرمنې او یو بل ماشوم جوبل شول. پلتوالو د مه 19مه رئیس د وژل شوو ماشومانو جسدونه د میرلي انتظامی او پوځي کې مخې ته د احتجاج په توګه ایښي او شمالي وزیرستان ته دننه او بهر تلونکي لارې تړلې دي. هغوی وایي چې احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو حکومت او پوځ پوخ ډاډ نه وي ورکړی چې د عملیاتو پر مهال به د ولسي خلکو خوندیتوب ته پام کوي. بل پلو د پاکستان پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر د میا پر 28مه په خبره کې بیان کې دا کړي چې هغه برید د پاکستان پوځ نه بلکې وسلوالو طالبانو کړی خو تر اوسه لا هیڅ وسلوالې ډلې د پوځ دغه چارواکي د ادا په غبرګون کې څه نه دي ویلي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
میرلی کې ځایی خلکو دغلته په ډرون برید کې وژل شوو څلورو ماشومانو د وژنې ضد احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. حکومت فوزنه د پیښې پلټنې او انصاف غوښتنې کړي. احتجاج کوونکو وژل شوي ماشومانو مړی د میرلی انتظامیه او پوځي کیمپ مخې ته ایښي. د وزیرستان دننه او بهر نه تلونکي راتلونکي ټولې لارې سړکونه یې تړلې. پرلتوال وایي چې د وژل شوو ماشومانو مړی یې بکسونو صندوقونو کې پاخه خوندي کړل چې تر ډېرې مودې یې احتجاج کې لزان سره کیدی تر څو چې حکومت فوزنه مطمئن نه وي. دغه پرلت وروسته له هغې چې د مئی په 19مه د دوی په وینا هرمز سیمه کې پاکستاني ډرون نه ویشتلې شوې توغندي د یو کور څلور ماشومان ووژل، دوه ښځینه یو بل ماشوم ژوبل شوې. خو بل طرف فوز د خلکو دغه دعوه تردید کړی او وایي چې د فوز په ډرون برید کې نه بلکې د وسلوالو لخوا ویشتلې شوې توغندي دغه ماشومان ښکار شوي. د پرلت یو مشر او اطمانځای جرګې ویان مولانا بیت الله د غلطه پرلت ته وینا کې وویل چې حکومت فوز سره جرګه هم کړي خو ورته په ډاګه دې کړي چې آیا دا ماشومان دي که ترهګر دي. مړی به هم داسې پراته وي پوخ انتظام یې کړی.
سره د مړي دا تصدیق چې اسره تاسو یا چې بشدګر د سمري په دغه په دې پر قصو نه نوم ارتاو کا چدا سے وکریس تندا امال ارتاو ظاہرا چے مو کی فرض دی قانون شے دی تو سفارش دی قانون پ دائرہ شے با قاعدہ کی او تو سقوط نوم دے داشا خوینا چے سے پرے دم تو نوم پکڑا نہیں
نمیر علی اوسیدون کے سیاسی مدنی فعال عادل داوڑ مشال ریڈیو تا وویل چې په کار خدا وا چې فوزی چارواکی ورغلی وي دوی ته ډاډ ورکړی وي دوی خدا پیشه هم نه مانی تر څو چې د پیشه ککړو ته سزا او متاثره کورنۍ ته انصاف نه وي ملاو شوی هم د غلطه بای پلته وهلې وي
په کار خدا وا چې اوس کور کمانډر او آرمی چیف راغلی وي دې پر لټا او مونږ له دا ډاډ رکړی وي چې نور دلته چې کم د کولیټرل ډیمیج دی یا بے گناہ خلق ٹارگیٹ کیے گی داغا بمونگ نہ کہو آغا الٹا دا بیان ورکڑے وچی دا چی کما ڈرون دا مونگ ندا کڑے طالبانو کڑے دا دا دینا مخ کی چیز مونگ پا میرلی یا میران شاہ باندے کم ان دا توپا و دا ٹیمکونو چی کم بمباریان شوی دی او پکے وزرگونا خلق بے گناہ شایدان شوی دی دا واقعینا و دا مسالینا دا زان خلاص اول دا ریاست چی کما دے داغا زڑا فرمولا دا نو پکار دا چې دا خلک سیریس واخلی او دا خلک به تر هغه پورې ناسي چې کم شهیدان بچیان دي دا هغه ته انصاف نه ملو شوی مونږ له سو ګارنټی راکی چې بیا به مونږ نو وجل کېږو ځکه چاره ورځ کله مونږ طالب وژنی کله مو فوجي وژنی او دا د میرلی نه له بټری جوړ کړی دا د وزیرستان نه قتلګا جوړ کړی دا
د پاکستان فوج اماړي کو سانګي آی ایس پی آر د مئی په 28مه جاری کړی خپل بیان کې ویلي چې د ماشومانو وژنه پاکستان فوج سره ډرون برید کې تړل به بنیاد خبرې دي او د ترهګرۍ ضد جګړې د فوج کاروایو ناکامولو هڅه ده وسله وال عامه بدۍ کې خلک د ډال په توګه استعمالوي بیان کې دوی ویلي چې د دې پیښې ککړ به انجام ته رسوي د فوج لخوا دغه رسمي بیان وړاندې میرام شاه کې د فوج جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستي هم مشال ریډیو ته ویلي ول چې دغه ماشومان د فوج په ډرون برید کې نه بلکه د وسله والو لخوا شوی برید د توغندی ښکار شوی دی فوزی چارواکو د دې وړاندې هم په خپلو بیانونو کې ادعا وکړه چې وسله والو زیدی د غلط عملیات روان دي خو دا هم لس خیال ساتلی شي د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته ویلي چې د مشرانو جرګه یې لګولې په منځ کې لګیا ده هڅه کړې چې ستونزه هواره کړي او پر لتوال مطمئن کړي خو لا هم مذاکراتو نتیجې نه دي ورکړې بل طرف پر لتوال وای چې دا لومړی ځل نه دی بلکې په وار وار یې ډرون بریدونو کې عام خزینه ماشومان د مرګ ژوبل سره مخ کیږي چې حکومت مذاکراتو کې خپل ډاډ هم سوزله ورکړي چې نور به عام خلک نه غزمن کیږي دوی د پیښې پلټنې غواړي او د پیښې ککړو ته سزا او غزمن لا انصاف غواړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو دغه سم دغه موضوع کې پاتې کیږو د ومنشل ګوند د پاکستان پر ریاست غخړې چې د شمالي وزیرستان په مرلي کې د شوی ډرون برید دی پلټنې وشو زمورو کسان ته سزا ورکړل شي د ومنشل ګوند مخکخه میاپته روسینه د پاکستان پر رسنیو اهم نیوکه کړې چې د بلوڅو پښتنو سیمو خبرونو ته په خپل خبرونو کې زین ورکوي د براسال کې دا چې د مرلي خلکو په وینا د مې په 19مه د شمالي وزیرستان په هرمس سیمه کې د پاکستان په اوس پر ډرون برید کی د یو کور څلور ماشومان وجل شول دوه مېرمنې او یو بل ماشوم جوبل شول بل بل د پاکستان پوز د امریکا دفتر ایس پی آر د مې پر یو شتمه په خبر کې بیان کې دا کړي چې غبري د پاکستان پوز نه بلکې وسلول طالبانو کړي خو تر اوسه لا هیڅ وسلول ډلې د پوز د چارواکي د ادا په خبرګون کې سند ویلي مې په خبر حسین یاد څرګندونې په کوهات کې به غونډه ته په خپل وینا کې کړي دي راځي چې د غلام غوس په دې ریپورت کې واورو
عوامی نیشنل ون له حکومت په شمالي وزیرستان کې د هغه مبینه ډرون برید د پلټنو غوښتنه کړې ده چې په کې څلور ماشومان وژل شوي وو او د هغې وروستو ځایي ولس سره د مړو په میرالي کې په احتجاجي پرلت ناست دي د عوامی نیشنل ون صوبایي مشر میا افتخار حسین د مئی په 28مه په کوهات کې په یو خبری کانفرنس کې د دغه پیښې د آزادو او رڼو پلټنو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې سرنګ په ځینو نورو پیښو کې حکومت اغیزمنو کورنو ته په کروڑونو روپو مالی مرستې ورکړې دي نو هم دغه رنګ دي د شمالي وزیرستان دغه اغیزمنې کورنۍ ته مالی مرستې ورکړې شي
چې ظلم کېږي زیاتې کېږي نو چې زما په خاوره ماشومان لکه د فلسطینیانو غوندې قتلېږي او د هغې د تپوس څوک نشته نو دا صوبایي حکومت مرکزی حکومت اسټابلیشمنت د دې نوټس والی او چې د دې کې څوک ملوث دي هغه یې سزا ورکړي دا راځي چې دا پاوا کې شهیدان ستاسو مطلب چې کوم ځای کې څوک شهید شي نو کروڑونو ورکی لس لس کروڑم پکی راځي او بل مطلب ډیر نمو خوشحالی گو چار ځای کې شهید هغه ته پیسې ملایږي خوشحالی گو خود پختون بچی هم مطلب بچی دی کنه دا انسان دی چې دې شهید کیږي د ته ولې مطلب نه ملایږي.
میا ابتخار حسین په ملکی رسنیو هم سختی نیوکی وکړې چې د بیګونا ماشومانو په وجنه او په ردی عمل کې د ځایی بولس په دومره لوی پرلتی سترګې پټې کړې دي او په پاکستانی رسنیو کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان مسلو ته ځای نه ورکړی کیږي.
سلور پکې ماشومان دي چې درې پکې سکرونه دي دوی چې کم دینو زنانه پکې زخمیان دي او مور چې کم دینو د غم نه لکه مړه شوې ده د دې نه خو غټ غم نشي کېدی په یو کور په یو دغه باندې داسې به څومره واقعیت شوي خو دا خو یو ماشومانو د ماشومانو په حواله د خلکو همدردي و نو خلکو یو بل سره شیر کو ښکاره کړ. د بدقسمتۍ نه زموږ میډیا هم پرې خاموش ده. سړی سوچ کوي چې وړه نه وړه واقع شي نو زموږ نیشنل میډیا مطلب چې لګیا وي نو کم سے کم چې دلته واقع شي نو دا ولی خلق نه خبرې دا خو کېدی چې یو ظلم وشو کم سے کم دا غینه خو خلک خبر شي.
د روانو چارو سهرون کې او شینون کې هم په دې نظر دی چې په رسنیو کې د ترګرۍ او پوزی عملیاتو نه متاثره د پښتونخوا د لری پروتو سیمو دولت د ستونزو حل کولو او د دوی غوښتنې چارواکو ته په رسولو کې پاکستانی رسنۍ خپل فعال کردار نه لوبوي. په پیښور کې خبریال او شینونکی شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
رسنۍ میډیا په پاکستان کې بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې انتهایی کنټرول ده. دلته کې چې کوم سرکاري رسنۍ دي او پرایویټ یا نیجی رسنۍ دي هغه ټولې حکومت د خوښې خبرونه ورکوي. د حکومت او د ریاستي ادارو خوښه نه ناغې ته غي وزن نه ورکوي. اوس حالت دا دی چې دلته کې څلورمه پنځمه ورځ ده وزیرستان کې ډرون حمله شوې ده. ماشومان پکې مړه دي. خلک د مړو سره په احتجاج دي. د لاشونه یې غښې دي د سړک په غاړه او دلته کې پر پاکستانی رسنو کې دغه هیڅ قسمه خبر نشته.
یاد دې وی چې د مئی په 19مه د شمالي وزیرستان په هورمز کې په یو برید کې سلور ماشومان وجلې شوي وو او ځایي ولس تور پورې کړی وو چې دا د پاکستانی ځواکونو لخوا یو ډرون برید وو. خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د مئی په 21مه په خپور کړي یو بیان کې د ځایي ولس ته تور رد کړی وو. خو عوامي نیشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې دا برید که د هر چا لخوا شوی وي نو پکار ده د دې کره پلټنې وشي او ټول معلومات د ولس سره شریک کړي شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږیستی اوس راځو دې ته چې په بلوچستان کې حکومتي او نورو ګوندونو د سکول پر بس برید په سختو کې غندلې دي. چارواکي وایي د مې پر یو ویشتمه د بلوچستان په خوزدار کې په ځانمرګي برید کې د سکول د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. بلخه په هغه برید کې 8 کسان جوړل شوي هم دي. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. نور تفصیل د سمد شبنم په دې راپور کې.
د بلوچستان په لوچمیشته خوزدار سیمه کې شونځي ته د زده کوونکو وړونکو بس چاودنه باندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو خپل خبرګونونه ښودلي او پیښه غندلې ده. د یادې پیښې په اړه د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د مئی پر 2 مشالېډو ته وویل
دا خبره سبا کړې ده چې موږ د دهشتګردۍ خلاف یو او بیا پر ماشومانو باندې د خو سکول بچان دي هر چا بچی بغاری کده سره یو څوک مثال د چا سره اختلاف لري نو هغه په دې باندې دغه نه د ښکې خلکو بچیان څوک وي او دا ډېر دغه کار دی غیر انساني انساني کار دی. په کار دې سره مزمت وسي په کار دې چې د دې خلاف مطلب حکومت چې دی هغه د دې پلټنه وکړي او هغه اصلي ځای مدلته ورسېږي.
د خوزدار د پیښې وروسته د مئی پر یوویشتمه د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف او د هغه سره د وفاقي کابینې غړي او د پوځ مشر فیلډ مارشل سید اسیم منیر کوټ ته راغلل. اولته یې په سیمچ روغتون کې پر ژوبل سوو ماشومانو پوښتنه وکړه او د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکټي هغوی ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل. د بلوچستان وزیر خوراک نور محمد عمر د مئی پر 22مه مشال رټول چې د خوزدار پیښه یو دردناکه پیښه ده چې دا ډول کړه د بلوڅ او پښتون په روایت کې نه راځي چې ماشومان په نشه کړل کیږي. دغه خبره چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د بلوچستان حکومت هلې ځلې روان دي.
پر بارڈر روان دی مول جنگ پر کنیکشن دا اسی دغه بندوبست ریاکشن به ضرور دی به فاطمه بنی سره خلک دا پر انجام ته برسي.
د خوزدار پیشه پر یوشتمایی هغه مال رامنځته سوه چې د خوزدار زیرو پوینټ رخشان هوټل سره نږدې و شونځي ته د زده کوونکو وړونکی بستریدی او چاودن اورباندې وسوه. د وزیر اعظم آفیس لخوا په جاري سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د خوزدار په پیښه کې د نه دېرش ماشومانو په ګډون 350 کسان ژوبل سوي دي چې په هغوی کې د 2 کسانو حالات مرګ ژوبله دی. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرپرست بکټي د مئی پر 23مه خبري غونډې مهال ویلي وو چې په وژل سوو کسانو کې یو د بس چلوونکی، یو ساتونکی او درې زده کوونکي دي. د خوزدار د پیښې ذمواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. تر دې وړاندې د مئی پر 18مه په خوزدار کې د ریویز پر امنیتي پوسته په وسلوال برید کې څلور سرتیري وژل سوي وو چې ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې وه. په تیرو میاشت کې په بلوچستان کې یو شمیر بریدونه او چاودنې سوي دي چې په هغوی کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هغوی زیاترو بریدونو ذمواري بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې منلې دي. په بلوچستان کې د رواني نامنۍ په اړه ګڼ سیاسي ګوندونه د امن خوندي ساتلو غوښتنه کوي خو د پاکستان حکومت او پوځ په بیا بیا ټینګار کوي چې د بلوچستان په ګډون یې په نورو سوبو کې هم د وسلوال پر ضد عملیات روان ساتلي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کواټه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو له دمې مخکې تاسې د سمت شبنم په راپور کې واورېدل چې د بلوچستان خوزدار ضلع کې د مئی په 23مه د آرمی پبلک سکول په یو بس ځنمرګي برید کې د څلور زده کوونکو په شمول 15 تنه وژل شوي او دغه راز ګړ جوبل دي. دغه راز د پراس حال کې دا چې د مئی په 19مه د شمالي وزیرستان په هرمه سیمه کې په ډرون برید کې د یو کور څلور ماشومان وژل شوي او دوه مېرمنې او یو بل ماشوم جوبل شوي. له دې وړاندې د مئی په 19مه د بنو په جانیخیلو کې په ډرون برید کې وه ښځې او اته ماشومان جوبل شول. دا چې د ترګریز د بریدونو او شخړو کې ماشومان په نخه کیږي د دې وجه څه ده او دا راز دا قسمه پیښې د ماشومانو په ذهني وضعیت باندې څومره اثرات غورځوي تفصیل د خالد نیاز په دې راپور کې.
د 19 مئی راهیسې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ډرون بریدونو او ځانمرګي برید کې اته ماشومان وژل شوي او یو 50 چوبل شوي دي. تازه پیښه د مئی په 23مه د بلوچستان خوزدار ضلع کې شوې ده چې پکې د سکول یو بس کې ناس ماشومان په نخه کړل شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بکټي تر مخه په دغه برید کې د څلور زده کوونکو په شمول شپږ تنه وژل شوي او دوه څلوېښت ماشومان جوبل شوي دي. دوی تور پورې کړې چې د دغه برید په شا د هندوستان لاس دی. د سیاسي ګوند ملي جمهوریت غورځنګ د خیبر پختونخوا ویان جمال داوړ په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي، په شمالي وزیرستان کې روان د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډیر بې ګناه ماشومان او ښځې وژل شوې دي. دی وایي ریاست پردي جنگونه په سر اخیستې دي.
دا پیښې زه نظر لرم چې دا ځکه کېږي چې زمونږ ریاست پردي جنگونه په سر اخیستې دي. د دې خاتمه زما په نظر کې یو څو ګامونه به پورته کول وي که مونږ غواړو چې د دې هر څه خاتمه وشي. لومړی ګام به دا وي چې مونږ د سمرجي قوتونو د پردو جنگونو نه راوځو. دویمه خبره دا چې په دې ملک کې هر یو اداره د آئین په مطابق په خپل ورکړې چوکاټ کې خپل کار ترسره کړي. دلته مطلب جمهوریت په اصلي شکل کې بحال شي او دلته مطلب په خپلو وسایلو په خپل اقتصاد باندې تکیه وشي په ځای د دې چې په واره قانوني باندې زموږ تکیه وي.
د یادونې وړ ده پاکستان کې د ترهګرۍ ضد روان جنگ کې ماشومان وخت په وخت په نښه کیږي. په کال 2014 کې د پیښور آرمی پبلک سکول باندې هم برید شوی و چې پکې یو سل څلور څلوېښت کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره زده کوونکي ول. په دغه زده کوونکو کې د چارسدی نور الله او اسدالله هم شامل ول. د وژل شوي نور الله او اسدالله مور مشال ریډیو ته ویلي، لس کاله تیرېدو باوجود دوی ته انصاف نه دی ملو شوی. دې تور پورې کړی چې حکومت او نورې متعلقه ادارې د ترهګرۍ ختمولو کې سنجیده نه دي، ځکه ماشومانو باندې هم بریدونه دوام لري.
لس کاله وشو مونږ اوسه پورې د انصاف په تالاش کې ګرځو او دا هم د هغې کړیانې دي. کله په یو خبره او کله په بله خبره، کله د ماکی دي او کله دغه دي چې د ای پی ایس شان محفوظ سکول ته دهشتګرد راتلی شي نو بس ورته څه سیز دی. دا ارس مونږ وزه په بار بار هر ځل دا خبره کوم چې دا دهشتګردي به جاری وي، ځکه چې د دې دهشتګردۍ په اړه کې زموږ محافظان، زموږ حکمرانان او زموږ منصفان هغې خپل بزنس کوي، هغې خپل جیبونه ګرموي، هغې خپل کاروبار کوي، هغې خپلې کورسۍ ساتي. کله دا هغې د ذاتیات ته ووتل کنه نو زموږ هیڅ دښمن نشته.
که څه هم سماجي فعالان او ځایي ولس دا تورونه لګوي چې په میرامشاه او بنو کې ډرون بریدونه د پاکستان فوج کوي، ولې د پاکستان فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر د مئی په 21مه په خپور کړي بیان کې ادغا کړي چې هغه برید د پاکستان فوج نه بلکې وسلوالو طالبانو کړی دی. بیان زیاتی وسلوال عامه آبادی کې خلک د ډال په توګه استعمالوي او دوی د عام ولس او فوج ترمنځ نفرت پیدا کول غواړي. تر اوسه لا هیڅ وسلوالی ډلې د فوج د دغه ادغا په خبرګون کې سندي ویلي او نه هم مشال ریډیو په خپلواک ټول د دې پخلی کولی شي. د پیښور آرمی پبلک سکول بریدرستا د پاکستان سیاسي او فوجي مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کامی تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و. د دې ترڅنګ په هیواد کې د 500 بندیز هم پورته کړو. د کال 2015 په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترهګرو په ضد مقدمو لپاره ځانګړي فوزی عدالتونه هم جوړ کړل. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو دغه ستاسو رسنی مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو وخت شبې شپږ نیم بجې تاسو ته مهم خبرو لنډیز وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان په مېرلي کې ځای ولس پر ډرون برید کې د څلورو ماشومانو تر وجل کېدو وروسته احتجاجي پرلتا دوام ورکړی دی. پرلتوالو د مې له 19مې راهیسې د وجل شو ماشومانو جسدونه د مېرلي انتظامي پوځي کې مخې ته د احتجاج په توګه ایښي دي. پلتوال وای د مې په 19 ماده شمالي دوستان په هورمه سیمه کې د پاکستان پوس پر ډرون بریډ کې د یو کور څلور ماشومان وجل شول او دوه مېرمن یو ماشوم جوبل شول. خپل بل د پاکستان پوس اماډیکو دفتر ایس پی آر د مې په 21 په خبره کړی بیان کې دا کړي چې هغه بریډ د پاکستان پوس نه بلکې وسلوال طالبانو کړی، خو تر اوسه لا هیڅ شوی وسلوالې ډلې د پوس دغه ادا په غبرګون کې څه نه دی ویلي. پاکستان وای په اسلام آباد کې د هند سفارت یو ډیپلوماټ ناخوخه کس ګرځولې او امر یې ورته کړی چې په یوه شباروس کې دننه دی له پاکستان وځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د می پر 21 د خبر په ورکولو سره ویلي چې هندي سفارتکار ته د مشکوکو فعالیتونو له امله د شړلو امر کړی. وزارت په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د هند سفارت ناظم العمور یې د می په 21 ورغوښتي وه په رسمي ډول یې ورته د سفارت د یو ډیپلوماټ په اړه ویلي چې په 40 ساعتونو کې یې له پاکستانه وباسي. او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د اسرائیلو سفارت دوه کارکوونکي په ډزو وژل شوي. اسوسیټډ پریس خبري اجاز راپور ورکړی چې د می په 21 ماسوتن مهال په واشنگټن کې د یهودي میوزیم مخې ته یو وسلوال کس چې فلسطین ته ازادۍ ورکړی نارې یې وهلې. د اسرائیلو سفارت پر دوه کارکوونکو یې ډزې وکړې او هغوی یې وژل. خبرونو لنډیز مو واورېده. په دینی بای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د سند پولیس وایي د ناقانونه ګرځول شوي سندی ملت پالا تنظیم جی ایس این قومي محاذ غړو پلویانو د احتجاج پر مهال د دې صوبې د کورنو چارو د وزیر پر کور برید کړی او سوځولی دی. پولیس وایي چې مظاهرچیانو په دادو او مورو بای پاس سڑک موجود چه هوټلونه او دکانونه هم مات کړي او پر قومي لویا لارا روان ګرځ پر مړون کی گاڑی سوزولی. بلخو په کراچی کې د ترانسپورټرانو بیلابیل اتحادیو مشرانو د مې په 21 کراچی پیش کلب کې د خبری غونډې پر مهال له حکومت غوښتي چې په دوه ورځو کې دننه دوی ته د شوی دغه تاوان معاوضه ورکړي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبريال نیاز علی راکوي.
د سند صوبې د مورو سیمې د پولیسو مرستیال مشر ڈی ایس پی محسن رضا جنډان د مای په 21 مشال لیډیو ته وویل چې د ناقانونه سندی ملت پال تنظیم جی ایس این قومي محاذ غړو او پلویانو د احتجاج په مهال د صوبایي وزیر داخله ضیاء الحسن لنجار په کور برید کړی او سوځولی دی.
سندھ کے شہر مورو میں جو ہے کل یہ ہوا ہے کہ
سندھ پر مورو خار کی پرون د مئی پشلما نا قانونا سندھی ملت پالا تنظیم جے سندھ قومی محاذ غڑو او پلویانو دا باسین پا اوبو دا جوڑی دون کو نهرونو پر زد لاریون کولو چی مظاهرچیانو او پولیسو ترمینز نخط وشوا. قهریدنی مظاهرچیانو دا دادو او مورو بای پاس سڑک موجود چای هوټلونو او دکانونا مات کړه او پا قومی لوی لارا روان گنش میر مالولون کی ٹرالرونا دا تیلو ٹینکری وس وزولی او د سند صوبې د داخله چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار کور یې په بشپړه توګه سوځولې ده.
کو مکمل طور پر آگ لگ لگا کر دیا گیا.
نوموړي په وینا چې نن د مای په 21 د دادو او مورو بای پاس د سیمو دکانونه او مارکیټونه تړلې دي. بلخوا د سند کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د مای په 21 په مورو کې د تاو تریخوالی د پیښو نوټس اخستې او د نوشیرو پیروز د پولیسو مشر ایس ایس پی نه د پیښې بشپړه تفصیل غوښتی دی. په خپور شوي بیان کې د سند صوبې وزیر داخله ویلي چې د امن او امان خرابونکو په ضد به سمدستي اقدامات وشي. نوموړي ویلي چې د عامو خلکو مالونو ته زیان رسوونکي شرپسند باید وپیژندل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. ضیاء الحسن لنجار تایید کړی چې د دوی کور ته اور اچولې شوې، ځینې کسان پکې هم جوبل شوي دي. بلخوا په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو بیلابیلو اتحادیو مشرانو بیا د مای په 21 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. ترانسپورټرانو د سن حکومت نه غوښتنه کړې چې په دوو ورځو کې دي د دوی د شوي تاوانونو پوره معاوضه ورکړي او د مورو د پیښې د ککړو کسانو په ضد دي قانوني ګامونه واخیستل شي. دا غونډې په مهال د یونایټیډ ګوډز ترانسپورټ مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته وویل چې په مورو کې د دوی لس ګاډي سوځولې شوې دي چې پکې د تیلو ټینکرې او د مالونو نه ډک ګاډي شامل دي.
ګاډه خو ګاډه اوسو هغه باندې لوټ مار هم کړی دی، کھادې وړي دي، نور ګاډیو پارس کھلاو کړي دي. نن نه څو هفتې مخکې هم د دولس ورځې چې کوم د درنوه دی کې کروڑو خربو روپے نقصان ترانسپورټ روته رسېدلی دی. ګورمنټ ته هم خامخا رسېدلی وي. مونږ ګورمنټ ته دا اپیل ده چې دا مونږ چې څومره تاوان رسېدلی ده مونږ ته د ازالاو کې ازالا نو شوه، مونږ 48 غنټې د بعد خپل ګاډي به ودرو، مونږ تر نور لار نشته.
نوموړي له حکومت غوښتنه وکړه چې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مؤثره او جدي ګامونه پورته کړل شي. دا غونډې په مهال د آل پاکستان ترانسپورټ اتحادی مشر غلام محمد افریدی بیا مشال لیډیو ته وویل چې په مورو کې د ګاډو سوځولو سره تر 50 تنه زیات نور ګاډو ته هم زیان رسولې شوې دي.
پرون په مورو کې چکم د شرپسند دي موله ګوړو ته نقصان رسولې ده. هغه نه علاوه تقریبا 60-70 ګوړو ته نقصان رسولې ده چې هغه شیشې وغیرہ مت کړی دي. تقریبا 3-4 ګوړو داسې نور دي چې هغه کې لوټ مار کړی ده. نو کروڑونو روپے نقصان کړی ده. نو حکومت نه دا مطالبه کوو چې به دی والا ازلا دي فوري تور باندې وکړل شي، کانه وی نمو به احتجاج خپل کاروبار باندې کی. مو چکم د شروعات خو به د کراچۍ نه کیږي. کراچۍ کې مو سی ایم هاوس گورنر هاوس ولا گراو کو اغینا بعد بن چکم د ټول پاکستان کې پرم در نویر کو.
ترانسپورټران وایي که حکومتي غوښتنی ونه منلی نو دوی به په ټول هیواد کې د تیلو سره د مالونو ترسیل هم بند کړي. بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیه جاوید بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د وزیر داخله کور او د خلکو گاډو ته اور اچول یو بزدلانه پیښه ده. هغې زیاته کړې چې د پیښې ککړ کسان به ډیر زر ونیولی شي او د قانون منګولو ته به وسپارلی شي.
د نیرونو د مظاهرو تر سورو لاندې د شرپسندو دغه کړنه هیڅکله د منلو وړ نه ده. حکومت یې دا ډول احتجاجونه او د خلکو کورونه او ګاډو ته زیان اړول نه مني. د سین حکومت ګامونه په دې اړه ډېر ښکاره او رانه دي. ډېر زر به د دې پیښو ککړ کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي او هر څوک که په دې کې ککړ وي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي.
د اباسین پر اوبو د شپږو نوي نهرونو جوړول په ضد پسند صوبه کې د تیرو سو میاشتو راهیسې په لویه کچه احتجاجونه شوي دي. دا احتجاجونه وروسته له هغې ختم شول چې د اپریل په 18 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ یو غونډه وشوه او بیا وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په شریکه یو خبری غونډه کې اعلان وکړلو چې تر سو ټولې صوبې په دې منصوبه راضي نشي تر هغې به دا منصوبه نه جوړیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
موضوع تا کراچی زو پیښور تا د خبر پښتونخوا د خزانه وزارت لخوا مشال ډیو تا د مې په یوشتما تر لاسه شو معلوماتو تر مخه صوبای حکومت یو بیا له مرکز د بیجی د خالص ګټي او د شریکو ټیکسونو د ګټي د بقایجاتو د کول لپاره وفاق ته یو لیک استولی. په عین حال کې د مې په تلسمه د پښتونخوا د حکومت ویان د بیرستر مبرلی صاحب له وفاق د روان وفاقي بجټ نه وړاندې د نوي قومی مالیاتی کمیشن د فارمولې جوړولو غوښتنه کړې ده. هم په دې مسله د پښتونخوا اعلی وزیر علي مینګنډاپور د اپریل په 28 ویلي بو چې وفاق ورسره د نوي مالیاتی کمیشن د فارمولې جوړولو په اړه خبره منلې چې د جون په میاشت کې د شریکو ګټو د شورا د غونډې د اجلاس په اجنډا کې د پښتونخوا صوبې بلابل مسلې شاملې کړي، خو تر دې د وفاقي حکومت د جون د میاشتې د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نیټه او اجنډا نه دی اعلان کړي. تفصیل غلام اوس راکوي.
د بجلی د خالص ګټي او د صوبو ترمنځ د ویشل کېدونکو ټیکسونو د بقایجاتو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقه د روان وفاقي بجټ نه وړاندې د نوي ان اف سي فارمولې د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. ځکه چې په 2013 کې د قبایلي ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروسته د پښتونخوا صوبې آبادی او رقبه زیاته شوې ده او د نوي آبادی په حساب د شریکي ګټي په پیسو کې د پښتونخوا صوبې برخه اوس زیاته پکار ده. په مالیاتي چارو نظر لرونکي شینون کې وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او روان وفاقي بجټ ته ډیر لږ وخت پاتې دی او په دې لږ وخت کې دا مسله نشي حل کېدلې. په پیښور کې خبريال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
ډیر زیات ضروری دی چې کوم د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ دی
د دې چې اجرا نه شوی نو خدا خبر پختونخوا به محروم وي. بل دویم اهم خبره دی کې دا چې دا دومره زر به ممکن نه وي چونکه بجټ دا په سر باندې راغلی دی څو ورځې پکې پاتې دي او د جون کې چې کله دا فیډرل بجټ پیش کیږي بیا د صوبو بجټ پیش کیږي نو زموږ له خیال چې په دې دوه هفتو کې به وفاقي حکومت د دې خبرې جوګه شي یا به هغه دا ضروري وګڼي او هغه به دا ان اف سي ایوارډ راوغواړي او هغه به نوی ان اف سي ایوارډ اجرا وکړي.
په پېښور کې خبریال او شنونکي سیف الاسلام سیفی وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په وجه هم په تیر مالي کال کې د واجباتو د ادایګۍ معامله د ځنډ ښکار و.
په دې هکله خو ګوري خیبر پختونخوا چونکې وفاق سره ورکینګ ریلیشن شپ پورا توګه باندې مثالی نه دی دا هغه په وجه د پیمنټس دا سلسله چې دا ټول کال چې دا ډیسټرب و. اسې خو اوس پرونی خبردارې چې ان اف سي ایوارډ په حق لا باندې دا سر انډرسټینډینګ پیدا شوی دی د وزیر اعلی او د وزیر اعظم ترمنځ سنا سو د اګیانی مدې فاق طرف نه صوبې ته وشي او کم دغه چې دی سخت موقف دواړو ترمنځ هغه کې څه درخکاری مسالې دا حل طرف ته شیدې پیشرف متخکاری نو باقی خو ډیرو شیرو باندې اتفاقی رائے نه دا راغلی سو پورې چې هغه باقاعده هغه باندې غټ فیصلې نه شوی لکه دا نت هایډل کم هغه ته انکریز خبره چې دا یا ټولو بقایا جاتو یا دا سابقه د قبایلی اضلاعو د ای سی په مت کې چې کم اناؤنسمنټ شیو نو هغه باندې خو پورا عمل درآمد مشکل ښکاری.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور په اسلام آباد کې د اپریل په میاشت کې د سند او پنجاب صوبو ترمنځ د نوې نهرونو جوړولو په مسله د رابلل شوی شریکو غټو د شورا د غونډې وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې مرکز ورسره منلی دا چې د جون په میاشت کې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه به رابلل کیږي او په هغه غونډه کې به د پښتونخوا صوبې د نوې ان اف سي ایوارډ په غوښتنه او په ځینو نورو غوښتنو خبرې کیږي. تر دې دمه د وفاق چارواکو د پښتونخوا صوبې د بقایاجاتو او د نوې ان اف سي فارمولې د جوړولو لپاره د مشترکه مفاداتو د کونسل د جون د میاشتې د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د مئی په 13مه نیټه په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې د را روان وفاقي بجټ نه وړاندې د نوې مالیاتي کمیشن فارموله جوړه کړې شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د وګستې اوس راځو بلی موضوع ته د خبر پښتونخوا د صحت کارکونکو د میل یو شته مې رئیس د صوبای سمبلې ودانې مخ ته احتجاجي پرلت پیل کړي. دوی سره د خپلو بچو پرون مظاهره هم وکړه. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې په نوکریو کې به ترقي ورکوي خو تر دې دمه یې دغه ژمنه پوره کړې نه ده. دوی وایي د 2013 کال راهیسې د نوکریو مستقل کېدو او د تنخواګانو زیاتېدو لپاره یې وخت په وخت مظاهرې کړې. بلخوا د صحت څانګې چارواکي وایي چې د مظاهرچیانو د دې غوښتنو لړ کې په عدالت کې یو کیس هم روان دی. نوموړي نور وضاحت ونه کړ خو زیاته کړه چې د تنخواګانو مسله به یې زر هواره شي. تفصیل د عظمت ریشا په دې راپور کې.
دا د خیبر پختونخوا د صحت کارکونکو دی چې د مئی په یوشتمه د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. مظاهره کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو د صحت د مختلفو څانګو نارینو او زنانو سره د خپلو ماشومانو ګډون وکړو. د لیډی هیلت ورکرز د اتحادیې مشرې عشرت ملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د ترقې ژمنه کړې وه خو تر اوسه غوښتنه نه دی منل شوې.
په 3 اکتوبر موږ درنو کړای چې موږ ته مولولي په پراخ کړی شي لاړو کوړتا موږ دې تر اوسه پورې په 5 سکل کې ناس یو نو موږ تر انیشلی 9 سکل را کړی شي ځکه چې مخکې ور کړی شي دي نور تا په زمونږ چې کملې چې سوین اږي په 6 سکل کې وی لاړو 11 سکل تا او اږي په سینیارټی باندې 16 تا لاړو موږ چې موږ په 5 کې په 5 کې پاتې شي نو موږ تر انیشلی 9 را کی او داګه نه دي په سینیارټی دي موږ ته 15 پورې سکل را کړی شي زمونږ د کم نو ایچ پی فین دي داګه ریګولایزیشن کم دې هغه دې وکړي شي او دا غي بند تر هغه نه چې دې لکه فائنل نه ریلیز کیږي او دلته کې چې افسران کم ناشتي اږي هغه تر هغه نه چې اوس هم د سلور میاشت تر هغه نه دا غي بند پرتی دی نو سو پیری چې دې نو موږ لاړو رقم وکړو او کله وي اوس وی چې دا غري کم سیکټری هغه ته دې د تر چا انګلند کې ناشته کم ورکر دې دا غي تر هغه نه دا په وجه بند دي.
د دا مظاهرچیانو په وینا چې هغوی له 2014 راسي د نوکرو د مستقل کېدو یا پخېدو د ترقې او د تنخواګانو لپاره احتجاجونه کوي خو حکومت یې غوښتنې نه مني. لیډی هیلت ورکرز ویل چې د کرونا پولیو او نورو هر ډول بیړني حالاتو پر مهال دوی له ټولو مخکې کار کوي خو د دوی برحق غوښتنې لپامه غورځول کیږي. احتجاج کې شریک د دین نه راغلي لوبنا خان مشال ریډیو ته ویل چې له درې میاشتو ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له وجې دوی ته معاشي ستونزې ورمخه ته دي.
زما خو دا تم کال زمانه مخکې پته نه لګي چې څومره دي هغه د هغوی به څوم کال رواني چې مونږ دغه په پراجې کار کوو مونږ پرمننت کوي نه په تنخواګانو پسې مونږ لکه زو ډی ایچ او له کله ډی سي کله یو ځای کله بل ځای دی پیښور ته څو څو پیر مونږ راغلي یو خو لکه اسې د لاسه راکې او بس بیا هغه خبره لاړه راشو خلاص شي ځکه چې یو مزدورم چې مزدوري وکړي نو ماښام خپلو بچو له دیاړي خو ویسي کړه زمونږ د دیاړي مال نه بدتر حالات دي ځکه چې هغه تنخواه چاته میلاو شي نو خپل روټین دغه خو پیروان کې کنه هر پیر لکه سلور سلور میاشتې بندي به چرته یو راکي به دوه راکي به یو راکي نو هغه په موږ دومره قرضونه جمع شوي چې لکه مونږ هیڅ روزمره کار پېنه دی کړ بس راوالو په قرضونه کې اکثر څوک کوي هغه ښځې چې دینو خاوندانې بېروزګاره دي همدغې ته یې کاته دي لکه داسې یو په تیر جون کې داسې جنکۍ راغلې چې هغوی فرنیچرې خرڅ کړي دي چا کورونه خرڅ کړي دي د کور سامانونه هغوی خرڅ کړي دي نو لکه نن کاوی په پردو کورونو کې سنگ داغي تا کرایم نشته لکه ځکه خپل کورونو ورسته نن دا غوځ ځان خلاص کو.
دا احتجاج پاړه د صحت یو چارواکی او د لیډی هیلت ورکرز کوارډینیټر ډاکټر هزر خیات مشال ریډیو ته ویل چې د مظاهر چانو د ترکه او د نورو غختونو پاړه عدالت کې کیس روان دی. د نوموړي په وینا چې مظاهر چانو ته بعد تنخواګانو ستونزه زر حل کړي
او دا چې په مدیر کې سی ونه کې چې درې چې درې سی ونه کې چې تر اچي او چې د سولو ستونزې په پېنټ کې دا یو کې میاشتې په توګه هم خالي
دا کال 2022 د فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت د 12000 زیات د صحت کارکونکو ته ترقی ورکړې و چې پکې د 3500 زیاتې لیډی هیلت ورکرز په خپل زوړ سکیل پاتې شوې او 10% ته وم او 10% ته نهم گریډ ورکړې شوې. د خیبر پختونخوا د لیډی هیلت ورکرز د اتحادی په وینا چې په صوبه کې د 14000 زیات لیډی هیلت ورکرز نوکری کوي چې پکې 12000 پخې او 14000 زیات په کنټریکټ کار کوي. د مظاهر چانو په وینا چې د غختنو منلو پورې باید د خیبر پختونخوا د ودانې مخې ته احتجاجي پرلت روان وي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږیستی اوس راځو یو بلې موضوع ته. د پاکستان ترقی انصاف ګوند مشر عمران خان دا مهال په زندان کې دی. پر نوموړي د درغلي تورونه دي چې هغه یې ردوي. بل پلو د یاد ګوند نور مشران وای له پوځ سره خبرو اترو او جوړجاړي ته تیار دي خو د واکمنو سیاسي ګوندونو سره خبرې او مذاکرات کول نه غواړي. دوی وای دا کار ځکه کوي چې دوی په وینا د ملک د اختیار واګې د پوځ په لاسو کې دي. شنن کې وای ترې انصاف له پکار دي چې له جمهوري قوتونو سره خبرې ترې جاري وساتي او د مذاکراتو لار دي نه بندوي. تفصیل د مشرډیو خبريال شبیر مجان نه کوي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند وای د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزی حکومت سره د مذاکراتو دروازه بند کړې ده ولې پوزي استابلیشمنت سره نه. مینیستر ګوهر د اډیالا زندان بهر د نه پورز د عمران خان سره د لیدو کتلو ورستو مطبوعاتو سره دا خبرې کړې دي. دا چې د سیاسي حکومت سره خبرې نه کول او بیا پوز سره د خبرو کولو خوښي ښکار کول نو شرونکي سوایي. پیښور کې خبريال او شرونکي شمشاهد وای چې د پی ټی آی کې جګړه ده او که خبره ترې هغه د پوز سره وي او اوس هم دي.
نو یاد پی ٹی آئی لڑمبے اور دینا د پوچھ سره خبر اتری وی د دې جګړو هدو پوچھ سره وا او دې کې ان ډایریکټ رابطه ډیر زیات وی دا جدا خبر ده چې هغه کامیابی دی نه اوس هم دې چې کوم دې نو د حکومت په کیسو کردار نشته. کبه عمران خان باندې کې سونه دی او کو هغه باندې د ټولو مسلې د پوچھ سره دی او د پوچھ هغه یو طرف ته خوږی کلو چې موږ د حکومت سره مذاکرات بن شو او په بل ډول باندې بیا اعلان کوي چې موږ حکومت سره یا د ملټری اسټابلیشمنت سره مذاکرات کوو. د بد مرغه مسله دا سره چې دې ترمنځ پی ٹی آئی کې سیاسي شعور لږ کمې دی، نو په دې دلته کې مسلې لږ ډېر زیاتې دي.
دا چې پاکستان تحریک انصاف د سیاسي ګوند په حیث ولې سیاسي حکومت لا منځ وباسي او نیغ په نیغه د پوز یا اسټابلیشمنت سره خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د ګوند مخکخ او د چرسدې نه د قومي سمنه غړي ملک انور تاج وایي
مین ریزن دا دی چې یو خو اختیار نشته دی حکومت سره، اختیار ټول اسټابلیشمنت سره دی. او بل خبر دا ده چې دی حکومت سره ته مذاکرات کوي نو صرف ټایم ګیننګ کوي، چې کله حالات دوی ته خراب شي نو صرف ټایم ګیننګ لپاره مذاکرات او خبرو کوي، بقایا دوی مذاکراتو کې انټرسټیډ نه دي. که دوی سره اختیار وي دوی به داسې سټیپس اخیستې وي چې هغې کې موږ ته معلومه شوې وي چې او دا اختیارمند دي.
دا چې پاکستان پوز د پاکستان تحریک انصاف سره نیغ په نیغه خبرو ته تیار دي او که نه، ځکه وړاندې وختونو کې هغوی د داسې کولو نه ډډه کړې وه او ویلي وو چې سیاسي کارونو کې دوی هیڅ لاسوهنه نه لري. نو د پښتون ډیجیټل خبری چینل په پیښور کې مشر او خبریال کاشف الدین سید وایي
تر څو پورې چې د اسټابلیشمنت سره د خبرو نه تحریک انصاف ته دینه مخکې هم وخت په وخت باندې هم دغه خبره کړې ده چې هغې د اسټابلیشمنت سره خبرې کول غواړي، یا هغې دا وایي چې هغې د هغه چا سره خبرې کول غواړي چې کومو خلکو سره اختیار دی. خو تاسو ته بیا دي چې د اسټابلیشمنت د طرف نه، او بیا ظاهره خبره ده چې موږ دلته کې اسټابلیشمنت خبره چې کوو نو د هغې نه زموږ مقصد او مراد هغه عسکري کې عسکری قیادت وخت په وخت باندې د دې خبرې چې دینو باقاعده وضاحت هم کړی دی او دای ویلی دی چې هغه هیڅ قسمه داسې حواله سره خبرو ته تیار نه دی او دې د حکومت سره خبرې وکړي.
مرستو ګوهر او د ګوند نور مشرانو خبریالانو سره خبرو کې ویل چې ممکن نه چې دې اونۍ کې د دوی د ګوند مشر عمران خان زندان نه راخوشه کړل شي، ځکه کې سونه پرې د درو او سیاسي دي. خو بیا د پاکستان مسلم لیگ نن مرکزی حکومت مخکخ عرفان صدیقی په دې بابله دریز مطبوعاتو له ورکړې چې یو تن ته په ځانګړې توګه هیڅ خصوصي رعایت په قانوني توګه نشي ورکولې. عمران خان د خلاصون یوازنۍ لاره عدالت ته. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو د غوږ استاو سره زده تا چې پاکستان حکومت د پوز مشر جنرال اسلم منیر ته د فیلډ مارشل رتبه ورکړې ده. د وفاقي کابینې او دفاع وزارت د اعلامیو تر مخه هغه ته دغه رتبه د هند سره د اوسنۍ شخړې په وخت د ښې کارکردګۍ ښودلو په وجه ورکړه شوه. اسلم منیر له ایوب خان نه پس په پاکستان کې دویم جنرال شو چې دغه رتبه یې ترلاسه کړه. په هند کې هم تر اوسه پورې دوه جنرالانو ته د فیلډ مارشل رتبه ورکړه شوې ده. شرونکي دې ته څنګه ګوري؟ تفصیل له اسلام آباد د رشید ټک په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د پوز مشر جنرال اسلم منیر ته د فیلډ مارشل رتبه ورکړه. دا پریکړه په شلمه مئی د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وفاقي کابینې د غونډې نه پس د شپې د دفاع وزارت په دې هکله یوه امرنامه هم جاری کړه چې د روانې میاشتې د پیل په ورځو کې د هند سره د شخړې په وخت د ښې کارکردګۍ ښودلو په وجه جنرال اسلم منیر ته د فیلډ مارشل رتبه ورکړل شوه، او هغه د جنرال ایوب خان نه پس په پاکستان کې دویم کس شو چې فایو سټار یعنی د پنځو ستورو جنرال په خوا. داسې فکر کې دوچ د فیلډ مارشل رتبه هغه کس ته ورکول کیږي چې په جنگ کې د دوو نه زیاتو هیوادونو د پوځونو مشري کړې وي. خو د پاکستان پوځ یو لوړپوړي افسر مشال رادیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دا تصور ځکه پیدا شوی و چې په نړیوالو جګړو کې ډېر هیوادونه ښکېل وو، او کومو کسانو ته چې د مارشال رتبه ورکړل شوې وه لکه رومیل، مونټګومري او یا نور، نو هغوی د خپل پوځ سره سره د اتحادي هیوادونو د پوځ مشري هم کړې وه. خو دا ضروري نه ده صرف د خپل هیواد د پوځ مشري په توګه کولو سره هم یو جنرال ته د مارشال رتبه ورکول کېدای شي. د مارشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د هند او پاکستان ترمنځ خو عام جنگ نه دی شوی، صرف د توغندیو بریدونه شوي دي، نو بیا څنګه جنرال اسلم منیر ته د مارشال رتبه ورکړل شوه؟ د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر اویل چې د فیلډ مارشل جوړېدو لپاره په عام جنگ کې برخه اخیستل هم ضروري نه دي.
مطلب دا چی دشمن بار لحاظ سرا برتری وا اور برتری چکم ٹائم کی فل اسکیل وار کو ڈیر دم فل اسکیل وار نہ اڑان دے جو دشمن کا شکست وار کے مطلب خبر ہے نسبت فل اسکیل وار نہ فل اسکیل وار تو نیوکلیئر پاوست دی. نو مطلب دا چه دوی خپل ملک او دا غوی ملک او دنیا دا یو لوی کتاسترافی نا یا جنگ نا یا دا غین تباهی نا بچ کلا چه دا غین اولان دی آغا جنگ ختم شو بده چه دشمن کما دا غوا افنس و آغا بلنگ شو.
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف چې د پوځیانو په سټاف کالج کې لیکچر هم ورکړی دی د حکومت ته د پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل.
دا داسې څه فیصله نه ده چې د ستاینه وکړل شي ولې څه جنګونه رومانټیسایز کوون نو هغه په بنیاد داسې غټې رتبې ورکوون داسې دین زده کړه نه کیږي. پاکستان له اوس هم حالت جنگ کې ده، د یو نیو نارمل روان ده. بجای په دې سمون دې ته د فیلډ مارشل او داسې رتبې حق ورکو وجه دا ده چې داسې خو به هر یو سړی بس خپل کار به اجر سمبولک ویلیو کے راکا صرف پاکستان والے ملک کے داسی کی دیشی کمزے جمہوریتی کمزے کے پارلیمانی الت کے داسے عہدے چا تا ورکون یو دیر ڈیبیٹیبل سوال دا، کیونکہ پاکستان کی امریت تا مدل تا کی دچا پلاس کے طاقت تا آغا زانتا فیلڈ مارشل نا زانتا ہر سویلے شی.
تر دې وړاندې په پاکستان کې جنرال ایوب خان ځان ته پخپل د فیلډ مارشل رتبه په کال 1959 کې ورکړی و. هغه وخت د خپل حکومت وو او جنگ هم نه و شوی. په هند کې هم دوه جنرالانو سام منیکشا او کونډیرا ایم کریاپا ته د مارشلۍ رتبه ورکړل شوې دي. فیلډ مارشل د پوځ تر ټولو لویه رتبه ده او یو مارشال تر مرګه یونیفارم اغوندي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
اردن کو د مې په شلمه په پکتیا کې د کتاب اونې د منځنی په پار ګردیز خار کې د کتابونو یو ورځنی نندارتون جوړ شوی وو. یاد نندارتون د اطلاعات او کلتور ریاست په خار کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو لخوا جوړ شوی. سلګونه ټوکا کتابونه په کې نندارې ته ایښودل شوي وو. د نندارې تابعه کوونکو د دې پروګرام موخې په ټولنه کې د کتاب لوستنې کلتور پرمختیا او د لیکوالانو څېړونکو همدارنګه د خپرندویو ټولنو تشویقول یاد کړل. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
دا ځل د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د کتاب اونۍ د نمانځنې لپاره د ښار د کتابونو عمومي مارکېټ ټاکل شوی و او په دې ځای کې ګڼو د کتابونو خپرندویو ټولنو، کتاب پلورنځیو او د اطلاعات او کلتور ریاست د عامه کتابتون مسؤلینو سلګونه کتابونه نندارې ته ایښودي ول. د برنامې تابعه کوونکو وویل غواړي له دې لارې خلکو ته دا فکر ورکړي چې په ټوله کې یو پرمختللی او سوکاله ژوند د کتاب لوستنې او پوهې له ترلاسه کولو پرته ستونزمن او حتی ناممکن ده. د پکتیا د عامه کتابتون مشر عبدالرحیم مشال رادیو ته وویل
درکم ته نندارتونونه جوړول په ځوانانو باندې یا هغو لوستو کسانو باندې ډیر تاثیر کوي. دیغو مینه له کتاب سره ډیره زیاته پیدا کیږي. نو دغه سي نندارتونونه باید موږ ولسوالیو ته هم وغځو چې هغلته په ولسوالیو کې ځوانانو ته یو زمینه د کتاب لپاره برابر سي او هغه په دې برخه کې دوی مطالعه وکړي.
یاد نندارتون ته یو شمېر زده کوونکي هم ورغلي ول او ویلي دا پروګرام دوی لپاره په دې ګټور دی چې د مکتبي کتابونو سربیره دوی آزاد مطالعه ارزښت او اړتیا ته هم متوجه کیږي. یو تن زده کوونکی سیف الله حسن وویل
موږ چې کله ته راځو هلته د زنیو فکر سره راځو ځکه چې هلته کتابونه ډېر زیات دي، ډېر نور مختلف بڼې لري. هغې ته مطالعه موږ کوو، څخه موږ اخیسته کوو چې موږ راتلونکی جوړوي. همدارنګه کله چې یو شاګرد نور لیسو راځي دلته مطالعه کوي هغه سره د مثبته پرېکړه ورکوي د دپاره او لپاره دې لپاره راتلونکی هم جوړیږي.
د پکتیا یو بل زده کوونکی رفیع الله زینم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د زده کړو په خوا کې دوی لپاره آزاده مطالعه اړینه بولي.
که چیرې موږ غواړو چې ځان په علمي معیار برابر کړو، د نړۍ سره ځان برابر کړو، موږ او تاسو باید مطالعه وکړو، تعلیم باندې باید فوکس وکړو. او که چیرې فکر وکړو په مکتب کې موږ او تاسو ته ډېرې داسې هغه خودل کېږي مضامین لکه جغرافیه سوا، کیمیا سوا، یوازې دا نه دي مهم موږ او تاسو ته. که چیرې یو څوک غواړي چې په آزادانه ډول باندې ځان جوړ کړي نو دی باید څه وکړي؟ آزاد مطالعه وکړي.
د مطالعې یو شمېر مینوال بیا دوی لپاره د کتابونو لوړه بیه د یوې ستونزې په توګه یادوي. خو د کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو غړي یې لامل د کتابونو پر واردولو لوړې مالیې یادوي او وایي که مالیات لږ شي د کتابونو بیه به ورسره راټیټې شي. یونس چې په پکتیا کې د کتابونو خپرندویو مرکز لري وایي
او موږ غوښتنه د دولت څخه دا ده چې په کتاب باندې مالیه کمه کړي، علم ته توجه وکړي، پوهنتونونه مدرسې فعاله کړي، شاګردان وجذبوي. همداسې موږ ته مالیه کمه کړي، موږ کتاب خلکو ته تخفیف ورکړو، ارزانه بیه ورکړو.
د پکتیا روڼ اندي د خلکو اقتصادي ستونزې منې خو وایي که چیرې ځوانان لږ وخت کتاب ته ورکړي او د ټولنیزې میډیا د لګښتونو یوه برخه د کتاب په رانیولو ولګوي راتلونکي ته به یې ډېر په ګټه تمام شي. د پکتیا اوسیدونکی احمد رضا مظلومیار وایي
سره داسې شکایت کوي چې اقتصاد خراب ده، صحیح ده اقتصاد هم خراب وي، ولې هغه پیسې چې دوی په سوشل میډیا ورکړي یا په انټرنیټ ورکړي یا په یو کارډ باندې ورکړي، که نه که دغه پیسې دوی په یو کتاب باندې ورکړي او ځان لپاره تسمکات وټاکي دا به غوره وي.
که څه هم د کتاب اونۍ نمانځنې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود دي، خو په افغانستان کې هم له یولسو کلونو راهیسې د کتاب اونۍ نمانځنې پیل شوي چې پکې خلکو ته د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا د عامو پوهاوي پروګرامونه جوړیږي. د کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا په اوس کې د خلکو د اقتصادي ستونزو له کبله د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوی او د کتاب لوستنې بهیر هم اغېزمن شوی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.